السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي راډیو له لارې نه وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري اوري. اجرایه ریاست وایي د ملي یووالي حکومت مشران به ډیر ژر د سیاسي توافقنامې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. دا مهم راپور دی. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
اجرای ریاست وایي افغان ولسمشر او اجرایي رئیس به په راتلونکي لیدنه کې د سیاسي هوکړه لیک د پلي کېدو په اړه نهایي پریکړه وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د لوګر د مس عینک له کان څخه څه باندې سل لرغوني آثار موندل شوي دي. او د ترکیې جنګي الوتکو نن د سوریې په شمال کې امریکا پلوي کوردي ځواکونه په نښه کړل. د خبرونو تفصیل. اجرایه ریاست وایي افغان ولسمشر او اجرایه رئیس به په راتلونکي لیدنه کې د سیاسي هوکړه لیک د پلي کېدو په اړه نهایي پریکړه وکړي. که څه هم د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کتنې د دقیق نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه مشران به په راتلونکو ورځو کې سره وګوري.
پلان دا دی چې په راتلونکو ورځو کې په ورته جلساتو کې همدغه ډول بحثونه نور مطرح شي او موږ د ټولو بحثونو نهایي نتیجې ترلاسه کړو. په ټوله کې د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د اساسي مسله مهمه مسله چې سیاسي هوکړه لیک تطبیق شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبه په ورځ هم سره ولیدل. د افغانستان اجرایه ریاست د پنجشنبه په ورځ د لیدنې وروسته په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په دې لیدنه کې د ملي یووالي حکومت د سیاسي پایو ټینګولو باندې خبرې وسوې. دغه لیدنې وروسته لاغه کېږي چې اجرایه رئیس د سیاسي هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه پر افغان ولسمشر انتقادونه وکړل. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د امریکایي پوهنتون او د نابینایانو لیسې ته ورغی او ژمنه وکړه چې افغان دولت به د دغو دوو ښوونیزو تاسیساتو د بیا فعالولو لپاره تر وسه هڅه وکړي. ولسمشر غنی وویل چې ترورستان او د هغوی ملاتړي باید پوه سي چې د افغانستان حکومت د خپل هیواد د رغولو او د دښمنانو د ځپلو لپاره قوي عزم لري. ولسمشر دغه راز امنیتي ادارو او د ملي امنیت سلاحکار ته لارښوونه وکړه چې د سیمې بشپړ ارزونه وکړي او امنیتي تدابیر لاشه کړي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مشر د ولسمشر د پاملرنې او د افغان امنیتي ځواکونو لکړنو ستاینه وکړه. د وایي سرلننه د ماسټرۍ پروګرام ټولګي له سره درس پیل کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د لوګر د مس عینک له کان څخه څه باندې سل لرغوني آثار موندلي دي. د دغه وزارت وایند هارون حکیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه او کابل ته لیږل شوي دي. حکیمي وویل د مس عینک په ساحه کې د تاریخي آثارو د موندلو چارې په 2009 میلادي کال کې پیل شوې چې تر اوسه ورڅخه د مختلفو تاریخي دورو 1332 آثار ترلاسه شوي دي. خو ځینې کسان وایي چې د افغانستان له تاریخي سیمو څخه اوس هم تاریخي آثار بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په شمال کې هغه کوردي ځواکونه په نښه کړل چې امریکا یې ملاتړ کوي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار لندن میشتر ډله وایي چې د ترکیې هوایي بریدونه په امارنه کلي کې سوي دي. دغه کلی څو ورځې وړاندې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو لخوا نیول سوی و. د جرابلس ښار د پوځي شورا لخوا په یوې اعلامیې کې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو په حواله ویل سوی چې په دغو بریدونو کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په اعلامیه کې دا یو داسې خطرناک کار بلل سوی چې د سیمې برخلیک ته ګواښ پېښولی سي. دا د جرابلس ښار جنوب ته په 8 کیلومتري کې پروت یو سرحدي کلی دی چې د اګست پر 15مه نیټه د ترکیې په ملاتړ سوریایي یاغیانو له داعش څخه ونیو. تر دې یوه ورځ د مخه ترکیې ټانکونه او نور زرهي وسایط د هغو عملیاتو د یوې برخې په توګه د سوریې تر پولې ورواوښتل چې له سرحدي سیمو څخه د اسلامي دولت ډلې د ایستلو په هدف پیل سوی و. د دې عملیاتو یو بل هدف دا هم دی چې کوردي یاغیان د دغې سیمې نیولو ته پرې نږدي. سره له دې چې واشنگټن او مسکو په سوریه کې د جګړې د اوربند په اړه نوې موافقه ته نږدې سوي دي، خو په ژنیو کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړ ډیپلوماتانو تر 12 ساعته خبرو وروسته هم کومه موافقه نه ده اعلان شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي چې موافقه ته نږدې سوي، خو د خبره تر هغه به د موافقه اعلان نشي چې د سوریه د خلکو د اړتیا وړ د اړتیاو پوره کولو په اړه پوره ډاډ ترلاسه نسي. کری په ژنیو کې له خپل روسي سیال سره د سوریه په اړه تر خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل
We don't want to have a deal for the sake of a deal. We want to have something done.
دوی وای موږ دوی وای تړون کول لپاره تړون نه غواړو. موږ غواړو یو داسې څه ولرو چې موثر وي او د سوریه د خلکو لپاره کار ورکړي. هغه څه چې استعمال لا امن او باثباته کولای شي. او موږ دلته په ژنیو کې د یو میز شاته راولي چې یو سیاسي حل لار ورته ومومو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویل چې په سوریه کې د اوربان بیا نافذېدو په برخه کې ډېرې لارې چارې روښانه سوې خو لا هم ځینې کوچني مسایل شته چې باید حل سي. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي په مسکو کې د اور لګیدنې د پیښې ټول قربانیان له قرغیزستان څخه ورغلي مهاجر کارګر وه. په دې پیښه کې چې د مسکو په شمال ختیځ کې په یوې مطبعې کې سوې 12 تنه مړه سوي او 4 ټپیان دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه چې مستقیما ولسمشر پوتین ته راپور ورکوي وایي چې د دغې پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د بیړنیو خدماتو ادارې د مسکو د څانګې مشر ایلیا دنیسوف ویلي چې یو له کارلویدلی څراغ د دې پیښې ملسو. په روسیه کې د اورلګیدنې په برخه کې د خوندیتوب ناسم معیارونه غالبا داسې پیښې رامنځته کوي. د محل شاوخوا 1500 قرغیزي وګړي په روسیه کې په کار بوخت دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو چکه اورګو پانه کې کتلیا اوریدل شي. په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جرایي ریاست وایي د ملي اولي حکومت مشران به ډېر ژر د سیاسي موافقې په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
پلان دا دی چې په راتلونکو ورځو کې په ورته جلساتو کې همدغه ډول بحثونه نور مطرح شي او موږ د ټولو بحثونو نهایي نتیجه ترلاسه کړو.
دا هم اوري چې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ له تېرو شپې رئیس د طالبانو په لاس کې لوېدلې.
د جانخیل ولسوالۍ په وروستیو کې یو وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. ډېر شو ډېر هلته میشت امنیتي سرتېرو مرګ ژوبله وخت کې
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له چین سره د اورګاډي پټلۍ پرانیستل د بایو د کمولو په برخه کې موثر ګڼي.
حتی هم هایی که ساخته میشه و وصل میشه مطمئنن که هم به نزدیکی و همگرایی منطقه بسیار مهم است، هم در دادرسی افغانستان بسیار مهم است.
نور مهم راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. به هم خرغ لیده افغانستان اجرایی ریاست وی د ملی یووالي حکومت مشران به ډیر ژر د سیاسي توافقنامې په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وی راتلونکي ورځې به ولس د دواړو مشرانو له لوري د مهمو او لوی موضوعاتو په اړه د پریکړو شاهدان وي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان بیا د داسې یو حکومت پر موجودیت ټینګار کوي چې هغه د ولس غوښتنو ته ځواب ویونکی وي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اجرایی ریاست وایي چې په نږدې ورځو کې به خلک د ولسمشر او اجرایی رئیس له لوري د سیاسي توافقنامې په اړه د وروستۍ پریکړې شاهدان وي. د اجرایی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس تیرو لیدونو ته په اشاره سره وویل:
جمهور رئیس او اجرایی رئیس د پنځشنبې په ورځ سره ولیدل. هغوی په دغه لیدنه کې د حکومت د سیاسي هوکړلیک پر تصدیق او د هیواد پر روانو سیاسي او نورو موضوعاتو باندې بحث وکړي. پریکړه پر دې وشوه چې په راتلونکو ورځو کې دغه ډول ناستې ادامه ولري تر څو د هیواد لوی مسایل تر بحث لاندې ونیول شي او بالاخره وروستي تصامیم ونیول شي.
د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته رامنځته شو. دواړو مشرانو د دغه سیاسي هوکړې له لاسلیک وروسته ژمنه وکړه چې د دغه هوکړې ټول موارد به عملي کوي. خو په وروستیو ورځو کې عبدالله عبدالله د هوکړه لیک د عملي کېدو په برخه کې پر ولسمشر انتقادونه وکړل چې د جمهوری ریاست لغبرګون سره مخامخ شول. د نظرونو دغه اختلافاتو د خلکو او سیاسي کارپوهانو اندېښنې او غبرګونونه هم لرل. اوس جاوید فیصل وایي چې دواړو مشرانو د پنځشنبې د ورځې په ناسته کې د مهمو مسایلو ترڅنګ د سیاسي هوکړې پر عملي کېدو هم خبرې کړې دي. خو سوال دا دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ پریکړه به تر کومه حده په هیواد کې شته ستونزې حل کړي. سیاسی کارپوز زبیر شفیقی:
متاسفانه دغه دوه تنو په اجنډا کې د افغانستان لوی مسایل چې لوی ستونزې لومړی په کومه چې موږ د ملت کې د موږ د حکومت دغه دوه لوري په اجنډا کې شامل نه دي. دوی په اجنډا کې د چوکۍ او د امتیازاتو ویش کوي تر اوسه.
که څه هم جاوید فیصل د سیاسي هوکړې عملی کېدل د خلکو غوښتنه ګڼي او وایي چې دواړه مشران د خلکو دې غوښتنې ته احترام لري، خو زبیر شفیقی وایي چې دغه هوکړه په بشپړه توګه د دوی لوري نقص شوی او د ټولو اقتصادي او امنیتي ستونزو اصلي علت هم دغه اختلافات دي چې د حل په صورت کې به د هیواد پر عمومي وضعیت مثبت تاثیر وکړي.
و موریدل چې اجرای ریاست وایي د ملي والی حکومت مشران به ډیر ژر د سیاسي توافقنامې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د دغه ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ تېره شپه ناوخته د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلي. دغې شورا غړی تاج محمد منګل ازادي راډیو ته په خبرو کې وایي له چارواکو غوښتي چې ډیر ژر د دغې ولسوالۍ د برتنې نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د دغه شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر جانخیلو ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او تېره شپه یې دا ولسوالۍ ونیوله.
د جانخیلو ولسوالۍ په وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې. د ولسوالۍ تفدیر شو ډیر هلته میشت امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله وخت یې په زمن کې مقابل لوري وسلوال طالبان ته هم تفصلو ډیر وسلوال طالبان ته یغوته مرګ ژوبله وخت یې.
د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ په داسې مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې له دې وړاندې په هلمند، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې چې ځینې یې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره عملیات پیل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش سره له دې چې د جانخیلو ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي خو وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هلته زیات سوي دي.
مونږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانخیل سقوط کړی دا نمونو ولی تعدیدات رامنځته شوې ده. مونږ په دې حال زه کې یو چې تعدیدات د منځ یوسو.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونه امنیتي ځواکونو ته یې مرژوب لاړولې او یوه اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړې دي. که څه هم د پکتیا سیمه ای چارواکي د ولسوالۍ سقوط نه تاییدوي خو وایي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه تکتیکي اشاته کړی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل په دې اړه وایي
له ډېرې مودې راهیسې دغه ولسوالۍ تر تهدید لاندې وه نو دوی دا لازمه وګڼله چې تکتیکي شاتګ وکړي او خپل ځان مسجم کړي، یعنې تازه دمې سرتېرې سیمې ته لاړ شي او هغوی سره همکاري وکړي، همدغه دغو ځواکونو سره هوایي مرسته وشي د دفاع وزارت لخوا. نو دوی کولی شي په ډېر زر دغه جګړه چې کومه پیل شوې دا مهار.
خو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي په جانخیلو کې د میشتو امنیتي ځواکونو نه ملاتړ او هغوی ته د هوایي مرستو نه رسېدل د دې ولسوالۍ د سقوط عمده علتونه دي. د دغه شورا غړی تاج محمد منګل وایي د محل وسلوال طالبان په جانخیلو ولسوالۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د کورونو په سوځولو بوخت دي او که د ده په خبره دا ولسوالۍ ژر د افغان ځواکونو لخوا بیرته ونه نیول سي ناوړه عواقب به ولري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه هم اوریدلی شي. د هلمند په ندلی کې د طالبانو پر محبس له حملې څخه روغ وتلی سرتیری وایي د ولسو سرتیرو په شمول یو دیرش کسان وژل شوي دي. سره له دې چې د سیمې خلکو ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دغه برید کې د ملي اردو او ملي پولیسو یو شمېر سرتیري هم وژل شوي. خو تېره ورځ د هلمند چارواکو ویلي وو د بې پیلوټ الوتکې په یاد برید کې وژل شوي کسان ټول وسلوال طالبان دي. طالبانو هم په یو بیان کې د وژل شویو کسانو په منځ کې 22 تنه افغان سرتیري بللي وو. زموږ همکار الیاس دایی په دې موضوع کار کړی.
سره له دې چې حکومت په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي وایي د ندلی د یو دېرش غربي په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو د لشکره ایمرجنسی روغتون ته راغلی د ملي اردو غ سرتیری چې د دې برید څخه ټپي وتلی وای په برید کې د یو دیرش وژل شو کسان په منځ کې ولست ملي اردو او ملي پولیس سرتیری دي. دیرش کلن محمد نبی د تخار ولایت اوسیدونکی دی چې نه میاشتې وړاندې د ملي اردو سره یو ځای شوی وو او درې اونۍ وړاندې د نادلي د سختو جګړو پر مهال د یو شمېر نور ملګرو سره وسلوالو اسیر نیولی وو. لمونځ مو وکړ. دا وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې وې. طالبانو زموږ عکاسي کول. د الوتکې هېڅ غږ نه و. درب سو، چاودنه وسوه. دلته موجود کسان ټول خواره واره پراته وه. یو زه پاته سوم او یو بل کس مې ولیدی چې جوړ و. ما د سړک خواته را منډه کړه. یو موټرسایکل سوار راغی. زه یې موټرسایکل ته ورپورته کړم او کلینیک ته یوړم. پانسمان مې وسو. وروسته یې زه او یو بل کس چې ملکي و او زموږ سره په همدې زندان کې یو ځای په دې برید کې ټپي شوی و په یو شخصي موټر کې لشکرګاه ته راورسول چې په ایمرجنسي روغتون کې نور تداوی وکړو. حکومت اوس هم پر خپله اوله خبره ټینګار کوي او په دې برید کې وژل شوي ټول د طالب قمندان کوکو هغه په شمول وسلوال طالبان بولي. خو د ملي اردو دغه سرتیری چې اکثره ټپونه پر سر اخیستي دي وایي د برید پر مهال اته د ملي اردو یولس پولیس اته ملکیان او اته هم طالبان حاضر ول. دی وایي نظامیان کسان زموږ سره اته د ملي اردو سرتیری یولس پولیس او اته وسلوال ول چې همدومره هم ملکي کسان راسره زندانیان ول. د ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم وایي د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکې د برید پر مهال چې د وسلوالو پر زندان ترسره سو د افغان سرتیرو تر څنګ یو شمېر ملکیان هم بندیان ول چې ټول وژل شوي دي.
د حکومت مطلق بې ځایه ده د زندانو موږ معلومات پوره معلومات لرو. هغه زخمیان چې راوتلي دي هغه ځای سره چیزان چې راوتلي دي هغه موږ مخکې تر دې په خبرو چې د طالبانو په زندان کې بندیان دي اسیران وو نو د زندان
وسلوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې چې تر پیښو وروسته رسنیو ته استول شوي وو ویلي دي چې په دې هوایي برید کې 22 تنه هغه سرتیري وژل شوي دي چې دوی د نادلې په جګړو کې نیولي ول. په اعلامیه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی چې ویل کېږي د زندان ساتونکي دي.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خوش وقت ازادی رادیو روسته مخامنه نیم ساعت پختو خبری خبرونه آره. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د جنگ د پرخیدو له امله دغه هیواد د پوهنې نظام زیان لیدلی او ممکن د تړل شوی ښوونځیو شمیره له پخوا ډېره شي. د یاد وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل دوی د بند ښوونځیو وروستي ارقام نه لري خو په تیر کې اوس و ښوونځي په افغانستان کې د ناامنیو له امله تړلي و چې لا هم دا شمیر په خپل ځای دی. اخوا د پوهنې د برخې ځینې فعالان وایي شاوخوا 1400 ښوونځي د امنیتي ستونزو او اداري فساد له امله تړل شوي او باید د خلاصون لپاره یې جدي هلې ځلې وشي. یوسف خان زدران په دې اړه کار کړی، په یو موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت کڅم په دې هیواد کې د تړل شویو ښوونځیو دقیقه شمېره نه لري خو وایي چې روانو نامنیو پر ښوونیز نظام سخت اغیز کړی دی. د یاد وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو له امله ډېر کله ښوونځي تړل کېږي خو د ده په خبره د پوهنې وزارت نشي کولی چې ټول بیرته پرانیزي. نوموړی وایي چې تېر کال 900 ښوونځي د نامنیو له امله تړلي وو خو ممکن سږ کال دا شمېره زیاته شوې وي.
متاسفانه هغه ښوونځي چې تېر کال تړل شوي وو د جنګ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دي خوشې شوي خو وزارت معارف خپلې هلې ځلې کوي. هغه ښوونځي چې د تهدید له امله تړل شوي دي دوی بیا خوشي کړي خو متاسفانه هغه ښوونځي چې د جګړې له امله تړل شوي دي د دوی مکاتب د خوشي کولو د پاره هیڅ کار کولای نه شو.
ښاغلی مهرداد وایي چې د پوهنیز نظام او ښوونځیو د پراختیا لپاره د افغان حکومت ډېرو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له کابل څخه نیولې بیا تر لرې پرتو ولایتونو پورې پر ښوونیزو مرکزونو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له امله ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. په دې وروستیو کې د نورستان او لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې په دې ولایتونو کې یو شمېر ښوونځیو اور واچول شو ترڅنګ د یو شمېر نور ولایتونو څخه د ښوونځیو د بندیدو په اړه شکایتونه راپورته شول. د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب الله ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت په ممداغي ولسوالۍ کې د زرغون ښار لیسه چې د خبره څه باندې 2500 زده کوونکي لري هم تړل شوې ده. په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم فعال ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1400 ښوونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې مسؤل عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ښوونځي یوازې د نامنیو له امله نه بلکې یوه زیاته شمېره یې د فساد له امله هم غیر فعاله شوي دي.
زموږ تر اوسه پورې 5 میلیونه شاوخوا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي اما دغه ارقام دي 3 میلیونه ښیي. د وزارت تیرو چارواکي همدغه زموږ ارقام تاییدوي همدغه بندې ښوونځي تاییدوي اما خپلواک ناست کسان هغوی دغه ارقام نه تاییدوي. دا د دوی ذوب ښیي هر څومره دوی بې کفایتي راڅرګندېږي او ولس محرومېږي له عامه خدماتو څخه تا
په عین حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ځینو ښوونځیو څخه پوځي استفادې هم ښوونځیو ته د زده کوونکو د تلو مخه نیولې ده. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 16,000 ښوونځي شته چې پکې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو خلک او ځینې غیر دولتي ټولنې چې په افغانستان کې د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي وایي که د ښوونځیو ساتنې ته جدي پام ونه شي ممکن ګڼ شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي او زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم شي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوس به هم ورشو د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پرانستلو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له چین سره د اورګاډي پټلۍ پرانستل او له هیواد څخه دغه هیواد څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز کاروان راتک د ترانزیتي ستونزو د هوارولو او د موادو د بیو د کمولو په برخه کې ماسر بولي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې له هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان نښلول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په دې اړه رحمت الله افغان په یو رپورټ کار کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له چین سره د اورګاډي پټلۍ پرانستل د ترانزیټي ستونزو د کموالي او اقتصادي پراختیا لپاره مهم بولي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اقدام کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه یو هم دا دی چې افغانستان په سیمه کې په یو ترانزیټي هیواد بدل سي. دا چې د ریل پټلۍ جوړیږي نو په ډاډ سره ویلی سو چې دا د سیمو په نږدېوالي کې ډېره مهمه ده او د افغانستان په راکړه ورکړه کې ګټوره تمامېږي. نو ویلی سو چې هغه ریل پټلۍ چې افغانستان ته سیشي ترانزیټي ستونزې ورسره کمی شي په بایو باندې تاثیر اچوي چې د هرڅه د هیواد او د خلکو د اقتصاد په ګټه دي.
د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره د چینګ همیانګ جیانګ سوی په ښار کې د پنځشنبې پر ورځ د چینایي چارواکو او افغان سفیر لخوا د ریل پټلۍ پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګریزو مالونو لومړنی 4 اتیا کانټینري کاروان د چین له ختیځ جیانګ سوی اله د ننګتونګ له ښار حرکت وکړ او د قزاقستان او ازبکستان له لارې به د افغانستان د حیرتانو بندر ته ورسیږي. په چین کې افغان سفیر ویلي دغه پروژه د چین او افغان ترانسپورټي ریل کرښې تر نامه لاندې یو کمربند یو لارې د پروګرامونو په چوکاټ کې افتتاح سوې ده. په چین کې د افغانستان د سفارت مسؤلین وایي چې له دې لارې به په میاشت کې 2 ځله د چین د هایمن له ښار څخه د افغانستان د حیرتانو تر بندر پورې سوداګریز مالونه انتقال سي. د ریل دغه پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پراختیا د پروګرامونو برخه ده چې د یو نوي تجارتي لارې د رامنځته کېدو په هدف جوړه سوې ده. دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې د چین د ولسمشر له لوري د یو کمربند یوې لارې په نوم پرانستل سو. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغه پټلۍ اهمیت ته په کتو له حکومت غواړي چې د یاد لارې او سوداګریزو مالونو امنیت ته جدي پام وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحد یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوندي ساتلو یو تضمین دغه لاره کې چې کوم تجاران سرمایه گذاری کوي او تجارت اموال راکړه ورکړه صورت نیسي باید د دغو تجارانو په عمومي شکل په ښه شکل د دوی امنیت خوندي شي. په لنډ مهال کې د موږ لپاره تر ټولو مهم تجارانو خوندي ساتل او د هغوی امنیت ده.
له چین څخه د ریل پټلۍ له لارې د افغان سوداګرو لومړنی سوداګریز کاروان په داسې حال کې د افغانستان په لور حرکت کړی چې افغان سوداګر تل د پاکستان او ایران له لارو د سوداګرۍ په برخه کې له ترانزیټي ستونزو سره ټکوي او په دې برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم اوریدل شي او همدارس facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ده. د ټیکنیشن په نوم بنسټ غواړي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي. دغه بنسټ د افغانستان د ابتکاري لابراتوارونو د پروګرام له لارې غواړي داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پر مټ یې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. د ټیکنالوژۍ د چارو ماهرین وایي دا ډول نوښتونه هغه مهال ګټور تمامېدای شي چې د تطبیق لپاره یې په حکومتي ادارو کې لازم ظرفیت موجود وي. قاسم سولمال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې له ټکنالوژي څخه د حکومتولۍ په برخه کې ډېره ګټه اخیستل کېږي، خو لومړی ځل د داسې سافټویرونو د جوړېدو لپاره هڅې کېږي چې ترې له اداري فساد سره په مبارزه کې ګټه واخیستل سي. دغه اپلیکیشن د ټیکنیشن په نوم بنسټ لخوا جوړېږي چې بیا وروسته په ځیرک ټلیفونونو او یا هم ویب پاڼو کې د کارونې وړ وي. د ټیکنیشن د بنسټ رئیس عمر منصور انصاری د شنبه پر ورځ خبر اعلان تو ویل چې دوی دا کار د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو په نوم د پروګرام لارې ترسره کوي. ښاغلی انصاری ویل د سشکال موضوع له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اپلیکیشنونو جوړول دي چې د دې کار لپاره د ټیکنالوژۍ د برخې ماهرین له مدني فعالانو سره په ګډه کار کوي.
د انوویشن لابس یو ګټه همدا ده چې دلته موږ مدني فعالان په هغه ساحه کې تخصص ولري، دوی پښتو د ټیکنالوژۍ د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې هغه ستونزې حل کړي.
نوموړی وایي عامه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، د خدماتو وړاندې کول، د قراردادونو څرنګوالی، د فساد د مواردو په اړه راپور ورکول او استخدام هغه برخې دي چې پکې فساد شته، او د دې ستونزې د حل لپاره د ټکنالوژۍ متخصصین له مدني فعالانو سره ګډ کار کوي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې له تیرو درو ورځو راهیسې کاري ډلو کار کړی چې تر ټولو ښه اپلیکیشن ته به جایزه ورکول کېږي او ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره به ورته مالي امکانات برابرېږي. د دې غونډې یو تن ګډونوال شمس الرحمن چې د ترافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره پر یو اپلیکیشن کار کوي وایي چې دا اپلیکیشن مرسته کوي چې په یاد ادارې کې فساد له منځه ولاړ سي او کوم وایي چې د موټرو د جرمې له درکه ترلاسه کېږي منظم سي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمال کې، مطلب ټول کسان کولی شي له ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي. مثلا موږ تاسو په ترافیکو په ساحه کې یاد ډومین کې ډېر ستونزې لرو.
د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو پروګرام له 2012 میلادي کال راهیسې فعالیت پیل کړی چې هر کال پر بیلابیلو مسایلو کار کوي. د سشکال د پروګرام مالی لګښت یې د امریکا نړیواله پراختیا اداره انټرنیوز او کاونټر پارټ ادارې ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مالی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د سکرو د ډبرو له قانونو څخه عواید ترلاسه کړي. د وزارت ویان محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات بعد مالی کال په اخر کې له ولس سره شریک شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیا او رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. خغلی نوري وایي د همدغه هڅو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له قانونو له 1 میلیارد زیات افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیات والی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی، چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسیدلی وو تقریبا رسیدلی یو، حتی یو څه هم بالاتره یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو 11 قانون لري چې مهم هغه د کرکر، د ریسوف او کروخ دی او د ترسره شویو څیړونو لمخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د سکرو د زیر موړندوینه شوه ده. د قانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي و چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي و په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانون دې په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبیعي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه به وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو تازی او د قانونو وزارت لروري د عوایدو په برخه کې وړاندې شوی ارقام هم ولست زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپله د قانون په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو که وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت کې پرمختګونه شوي دا واقعا معجزه ده، خو ولس ډېر ډاډه نه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغری کاملا رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وایي که څه هم د افغانستان قانون او طبي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایۍ لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه هغه دغه هستی ډیر دښمنان لري. امر خیلوی تر هغه چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نشي او د زورواکانو لاسونه له طبي زیرمو څخه لړ نشي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خیراتلونکو لپاره ګټورې تمام شي.
تاسو له ازادي راډیو نه وروسته پښتو راپور، البته د دغې خبري مجلې واورید. تر دې وروسته نیم ساعت تاریخ خبرونه پیلېږي.
بله، با تشکر از شما صفی‌الله استانگزی، اسهل لیوال استم. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی میشنوید که ریاست جای افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به توافقنامه سیاسی به زودی اعلام میکنند. در گزارش دیگر داریم که اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید کردند که ولسوالی جانیخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا دلیل سقوط این ولسوالی به دست طالبان را کمبود مهمات نزد نیروهای امنیتی افغان خوانده است. رئیس جمهور غنی در دیدار از پنتون آمریکایی افغانستان و لیسه نابینایان در کابل تعهد کرد که تلاششان را برای فعال‌سازی این دو نهاد آموزشی به خرج دهند. و آتش سوزی در مسکو جان 17 تن از کارگران مهاجر را گرفت. سلام و شام شما بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ولسوال جانیخیل ولایت پکتیا می گوید به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار کردند. عبدالرحمن سولمل و خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا گفته که از 10 روز به این سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشتند. به گفته وی حدود 1200 طالب بالا این ولسوالی عمله کردند که در نتیجه درگیری دو روزه 130 طالب کشته شدند. آقای سولمل گفته پس از آن که مجبور به عقب نشینی شدند، طالبان رای جانیخیل و سمکنه را ماین فرش کردند که در نتیجه آن 27 پلیس کشته شدند. باشندگان ولسوالی جانیخیل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان دکانها و خانه های پلیس محلی را با آتش کشیدند. این در حال است که به گفته مقامات محلی پکتیا ولسوالی جانیخیل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است، اما وزارت دفاع افغانستان این خبر را رد می کند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز از پنتون آمریکایی افغانستان و لیسه نابینایان در کابل دیدن کرد و تعهد سپرد که دولت برای فعال‌سازی این دو نهاد آموزشی تمام تلاش‌ها را به خرج خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان گفته که به نهادهای امنیتی و مشاور امنیت ملی افغانستان هدایت داده تا بررسی مکمل ساحه را انجام دهند و تدابیر بیشتر امنیتی را اتخاذ کنند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در ملاقات بعدی سران حکومت تصمیم نهایی روی مسائل سیاسی کشور اتخاذ خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت این دیدار در روزهای آینده صورت میگیرد. به گفته وی در دیدار روز پنجشنبه سران حکومت روی تطبیق توافقنامه سیاسی و مسائل روز بحث کردند.
توافق برای شد که در روزهای آینده بحث‌های دیگری هم صورت بگیرد تا بالاخره نتایج مثبت و نهایی از این بحث‌ها گرفته شود.
روز پنجشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در ارگ ریاست جمهوری با هم دیدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. آتش سوزی در گودام یک چاپخانه در مسکو جان 17 تن از کارگران مهاجر را گرفت. آتش سوزی امروز در شمال شرق مسکو رخ داد. مقامات میگویند کشته شدگان این حادثه اتباعی قرغزستانند که برای کار کردن به روسیه آمده بودند. مقامات میگویند در این رویداد 4 تن زخمی هم شدند. تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که خرابی برق باعث آتش سوزی در این گودام شده. تیاره های جنگی ترکیه موازی نیروهای کرد را که ایالات متحده از آنها حمایت می کند هدف قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید تیاره های جنگی ترکیه امروز یک قریه را هدف قرار دادند که عمدتاً کرد نشین است و چند روز پیش از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت نیروهای هوایی آمریکا را دارند تصرف شده بود. شورای نظامی جرابلس بخش از نیروهای دموکراتیک سوریه در اعلامیه گفته که عملات تیاره های ترکیه باعث تلفات غیر نظامیان شده است. بانت واشنگتن و مسکو به یک توافق نهایی در مورد آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما دیپلمات های ارشد این دو کشور پس از مذاکرات 12 ساعته هم نتوانستند که این توافق را اعلام کنند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پس از ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیش گفت به توافق نزدیک شده ایم. آقای کری در یک نشست خبری مشترک با همتای روسیش در ژنو گفت
او
میگوید خواهان یک معامله تنها به خاطر رسیدن به توافق نیستیم، بلکه میخواهیم چیزی را انجام دهیم که به نفع مردم سوریه باشد و باعث صلح و ثبات در آن منطقه شود. امین هدف ما را به دور یک میز در ژنو آورده تا یک رای حل سیاسی دریابیم. جان کری همچنان گفته که کارشناسان دو کشور در ژنو باقی میمانند تا مسائل دیگر در این خصوص را طی روزهای آینده حل کنند. و خبر اخیر این که به خاطر کشته شدن نزدیک به 300 تن در اثر زلزله، ایتالیا امروز را ماتم ملی اعلان کرد. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر در 24 آگوست سه شهرک را در شمال شرق روم کاملا به خرابه تبدیل کرد. تعداد تلفات زلزله در ایتالیا به 281 نفر رسیده و 400 تن دیگر در این زلزله زخمی شدند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شنوندگان ارجمند، ممنون از همه تان که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رومین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به توافقنامه سیاسی به زودی اعلام میکنند.
در کل موضوع اساسی صحبت‌هایشان تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بحث درباره مسائل کلان روز مملکت است.
برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید میکنند که ولسوالی جانی خیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است.
دی جانی خیل ولسوالی ورسته که وسلوال و طالبانو لاست تلویدل دیر شدیر التمیش تامنیتی سرتیرو مرگ جوب لاوقتی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار عملی پروژه کاسا 1000 در ماه اول سال 2017 میلادی آغاز خواهد شد.
اگر نرخ خود با ما کم کنند این به طلبی نمیره لین که در افغانستان هستند. سابق پلان تدارکاتی باید ماه جنوری باید قرارداد امضا شده.
معین این وزارت بود. سر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. همان گونه که در آغاز گفتیم، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم نهاییشان را در پیوند به توافقنامه سیاسی به زودی اعلام میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک مردم شاهد تصامیم مهم در پیوند به موضوعات بزرگ کشور از سوی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. در این حال شماره از آگاهان بر موجودیت حکومت که پاسخگو به خواستهای مردم باشد تأکید می ورزند. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست اجرایه افغانستان از نشست روزهای آینده دو رهبر حکومت وحدت ملی که در آن بر سر عملی سازی توافقنامه سیاسی فیصله نهایی خواهد شد سخن میزند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم در روزهای نچندان دور شاهد فیصله نهایی رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در پیوند به چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی خواهند بود.
دیدار می داشته باشم با هم صحبت می کنم، اما در کل موضوع اساسی صحبتهایشان تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و بحث درباره مسائل کلان روز مملکت است و بالاخره تصامیم نهایی اتخاذ شد.
حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمد که بر چالش‌های انتخاباتی نقطه پایان گذاشت. دو رهبر با امضای این توافقنامه تعهد کردند که مواد توافقنامه را عملی سازند. اما در روزهای اخیر عبدالله عبدالله عملکرد رئیس جمهور را در پیوند به عملی سازی توافقنامه سیاسی انتقاد کرد که با واکنش تند در ریاست جمهوری روبرو شد. این اختلاف نظرها، نگرانی‌ها و عکس العمل‌هایی را از سوی مردم و آگاهان سیاسی نیز در پی داشتند. اکنون جاوید فیصل میگوید دو رهبر حکومت وحدت ملی در دیدار روز پنجشنبه روی مسائل مهم و بزرگ و چگونگی عملی سازی توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی گفتگو کردند. اما پرسش اینجاست که فیصله نهایی میان دو رهبر تا چه اندازه میتواند به مشکلات و چالش‌های موجود در کشور نقطه پایان بگذارد؟ زبید شفیقی یکی از کارشناسان میگوید
معلوم شد بعد از دو سال همین مخالفت های سران خوانی باعث شده بود که وضعیت امنیتی به حالات برسه که ما شاهدش هستیم. یه همی تنشه که برای نشان بود همه تردام پیدا میکنه. عواقبش برای ملت ما بسیار وخیم خواد بود و مقنامه نیمبند و خلاف قانون اساسی این که عملی هم نشد. یک مشکل است که مفیر میکنم که حل شدنش بسیار به نظر ما بعید به نظر میرسه.
هرچند جاوید فیصل تاکید میورزد که عملی کردن توافقنامه سیاسی جز خواستهای مردم است و هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به این خواست مردم ارج می‌گذارند، اما زبیح شفیقی میگوید این توافقنامه به گونه کامل از سوی آنان نقض شده است و ریشه تمام چالش‌های امنیتی و اقتصادی از همین اختلاف‌ها سرچشمه گرفته است. به گفته او پایان دادن به این اختلافات بر اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر مثبت در پی خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، نشرات رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 ادامه دارند. شماره از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید می کنند که ولسوالی جانیخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. تاج محمد منگل یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی از نیروهای امنیتی افغان خواست تا هرچی زودتر برای پسگیری این ولسوالی آستین برزنند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از تحرکات طالبان مسلح در ولسوالی جانیخیل آغاز شده است. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
هرچند مقامات حکومتی در مورد سقوط ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اظهارات ضد و نقیض دارند، اما برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا می‌گویند که این ولسوالی همین اکنون در دست طالبان مسلح است. تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح روز جمعه بالای جانیخیل حمله کردند و شب گذشته توانستند این ولسوالی را تصرف کنند.
جانیخیل ولسوالی
وی میگوید ولسوالی جانیخیل به دست طالبان مسلح افتاده است. در درگیری در این ولسوالی به بیش از 30 تن از نیروهای امنیتی و به بیش از 100 تن از طالبان مسلح تلفات وارد شده است. آقای منگل میگوید که وسایط و اسلحه موجود در این ولسوالی نیز به دست طالبان مسلح افتاده است. با گفته وی طالبان مسلح در مناطق مختلف ولسوالی جانیخیل مصروف به آتش کشیدن خانه های پلیس محلی بوده و اگر این ولسوالی به زودی دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغان تصرف نشود، مردم با مشکلات زیادی در آنجا روبرو خواهند شد. تاج محمد منگل میگوید که ولسوالی جانیخیل از چند هفته بدین سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشت و به علت عدم توجه مقامات امنیتی این ولسوالی سقوط کرد. پیش از این برخی از ولسوالی های ولایت هلمند، تخار، کندز و بغلان نیز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دست به دست شده و حالا نیز در این ولایت وضعیت امنیتی نگران کننده خوانده می شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا عملیات نیروهای امنیتی آغاز شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت با آنکه سقوط ولسوالی جانخیل را تایید نمی کند اما می گوید که در این اواخر فعالیت های مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی افزایش یافته است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا می کند که ولسوالی جانخیل به دست آنان افتاده و بعدها تن از نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد کرده اند. اما نقیب احمد اتل سخنگوی والی پکتیا می گوید که جانخیل سقوط نکرده بلکه به گفته وی نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کرده اند.
شنیدید که شماره از اعضای شورای ولایتی پکتیا تایید کردند که ولسوالی جانخیل این ولایت شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. در این حال ولسوال جانخیل ولایت پکتیا گفته که به دلیل کمبود مهمات نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را به طالبان مسلح واگذار کردند. عبدالرحمن سولمل به خبر به رادیو آزادی گفته است که از 10 روز به این سو در محاصره طالبان مسلح قرار داشتند. به گفته وی 1200 طالب بالا این ولسوالی حمله کرده بودند و در نتیجه درگیری دو روزه 130 طالب کشته شدند. آقای سولمل گفته که پس از آن که مجبور به عقب نشینی شدند، طالبان راه جانخیل و سمکنه را مین فرش کردند که در نتیجه آن 27 پلیس کشته شدند. شماره از باشندگان ولسوالی جانخیل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان دکانها و خانه های پلیس محلی را با آتش کشیدند. این در حال است که به گفته مقامات محلی پکتیا، ولسوالی جانخیل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان این خبر را رد کرده و گفته که عملیات نظامی را برای جلوگیری تحرک طالبان در این ولسوالی آغاز کرده است. حالا هم میشنوید که وزارت معارف افغانستان میگوید اگر ناامنی ها همین گونه ادامه یابد مکاتب بیشتر در کشور مسدود خواهند شد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفته با آنکه رقم تازه‌ای از مکاتب مسدود شده وجود ندارد اما به گفته وی در سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بودند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
با آنکه وزارت معارف افغانستان ارقام دقیق از مکاتب مسدود شده را به دست ندارد اما میگوید که گسترش ناامنی‌های جاری در کشور سبب شده تا در برخی ولایات نظام آموزشی شدیداً متضرر شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روزشان به رادیو آزادی گفت که به دلیل شدت درگیری‌ها در برخی مناطق کشور تعدادی از مکاتب مسدود شده است و وزارت معارف نمی‌تواند تا تمامی مکاتب مسدود شده را دوباره برای متعلمین باز نماید. آقای مهرداد گفت که سال گذشته 700 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود بود که ممکن این تعداد در سال جاری افزایش یافته باشد.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه به همون اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه. متاسفانه وزارت معارف افغانستان هیچ کار در این زمینه کرده نمیتونه. وزارت معارف افغانستان تنها اون مکاتبی را شمار از مکاتبی را باز کرده میتونه یا برای باز کردنش تلاش کرده میتونه که بر اثر تهدید بسته شده باشند.
آقای مهرداد افزود که رشد نظام آموزشی و توسعه مکاتب در افغانستان نیاز به تلاش های بیشتر حکومت دارد. این در حال است که حملات بالای مکاتب در مرکز و ولایات دوردست افزایش یافته و تعداد زیادی از مکاتب نسبت به تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. اخیرا تعدادی از مقامات محلی ولایت نورستان و لوگر تایید نمودند که تعدادی از مکاتب در ولایت ذکر شده به آتش کشیده شده و همچنان تعداد هم نسبت موجودیت تهدیدات امنیتی مسدود شده اند. حسیب الله استانگزی عضو شورای ولایت لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که دو روز قبل لیسه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای این ولایت که به گفته وی حدود 2500 متعلم در آن مصروف کسب تعلیم بودند نیز مسدود شده است. نهاد راه قلم که در بخش انکشاف نظام آموزشی افغانستان فعالیت دارد میگوید به اساس تحقیقی که آنان انجام دادند همکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود میباشد. عطاءالله ویسا مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که این تعداد مکاتب تنها به دلیل ناامنی ها نه بلکه تعداد زیاد آن به دلیل فساد اداری نیز غیر فعال میباشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
خبرها و گزارش های ما را همچنان در بر علاوه که از امواج متوسط 296 و FM 100.5 از طریق رادیو میشنوید، میتوانید از طریق وبسایت رادیو آزادی که آدرسش است azadiradio.com هم دنبال کنید. حالا هم مشنوید که مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز میگویند وخیم شدن وضعیت امنیتی و تخریب پل الچین در مسیر کندز شیرخان بندر صدمه بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرده است. آنان میگویند که در این بندر بزرگ عایداتی شیرخان بندر روزانه بیش از 200 تجار در سطح بالا مصروف فعالیت های تجارتی بودند که به دلیل جنگ های دوامدار در کندز و تخریب پل الچین فعالیت های خود را متوقف ساختند. اجمل آریان از کندز گزارش میداد.
تخریب پل الچین ضربه محکمی به پیکر اقتصاد ولایت کندز وارد کرده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز میگویند که با تخریب پل الچین صدها موتر اموال وارداتی و صادراتی به دلیل قطع شدن راه مواصلاتی کندز شیرخان بندر متوقف شدند که از این ناحیه صدمه بزرگ به پیکر اقتصاد کشور وارد شده است. مسعود وحدت مدیر انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که روزانه بیش از 200 هزار دلار آمریکایی به تاجران در این مسیر خساره وارد می شود. آقای وحدت افزود که در بندر تجارتی شیرخان بندر در حدود 200 تن از تاجران به سطح بزرگ فعالیت های تجارتی داشتند که با تخریب پل الچین متضرر شده اند.
روزانه 2 میلیون افغانی موارد داشتیم در گمرک شیرخان بندر از زمین موترهای وارداتی که از کشورهای مختلف آسیای میانه می آمد. با تخریب پل الچین فعلا تمام موترهای اموال وارداتی و همچنان صادراتی در دو طرف البته ایستاد هستند، متوقف شدند. اما قسم در گمرک هیچ تاجری رفت آمد کردن نمیتونه، هیچ ماموری رفت آمد کردن نمیتونه. یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی بر پیکر اقتصادی نه تنها ولایت کندز بلکه بر تمام افغانستان به شمار برد.
موصوف بیان نمود که در کندز قبلا 15 اتحادیه تاجران فعالیت داشتند و چندین مارکت تجارتی در زیر امار بودند که با وخیم شدن وضعیت امنیتی تمام فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در این ولایت متوقف شده است. وای در این مورد اضافه کرد
سکتور خصوصی، صنعتکار، پیشور، تاجر و سرمایه گذار در کندز خیلی ها ضربه دیدند. اکثریتشان هیچ خرید و فروش ندارند، هیچ میل ندارند که دیگر مال وارد کنند از کشورهای بیرونی و یا از کشورهای همسایه. هیچ تضمینی برای سکتور خصوصی، برای سرمایه گذار در کندز وجود نداره.
با این همه شماری از تاجران در ولایت کندز میگویند که تاخیر در عملیات تصفیه در کندز صدها میلیون دلار به اقتصاد افغانستان ضرر وارد کرده است. بر اساس گفته های این تاجران که تخریب پل الچین در مسیر شهرهای شیرخان بندر باعث توقف فعالیت های تجارتی در این بندر بزرگ عایداتی شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار عملی پروژه کاسای 1000 در ماه اول سال 2017 میلادی آغاز خواهد شد. این در حال است که نشست بعدف بس روی چگونگی آغاز کار عملی این پروژه اخیراً در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود. ساعت قبل با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در این مورد صحبت کردم و اول از او پرسیدم که روی کدام مسائل در این نشست در ارتباط به پروژه کاسای 1000 بس شده است.
در فرانسه بخاطر گرفتار دیم که در فرانسه یک نمایشگاه بین‌المللی کمپانی های برق جهان کل جمع شدن به نام یک نمایشگاه به نام سیگری میگن که همه ساله میشه در فرانسه. از او خاطر در این نمایشگاه خود پروژه کاسای 1000 یک غرفه داشت و پولیش خود جلسات تدارکاتی کاسای 1000 بود که از پیشرفت پروژه از سوالات مشکلاتی که در تدارکات شده باشه حل شود. میان کل کشورها اینجا بحث صورت گرفت. افغانستان هم بحث به رهبری ولی صاحب بزن و از تاجکستان هم وزیر انرژیشان آمده بزن که آیت مرزش و از پاکستان هم وزیرش دونرام از USAID و از بانک جهانی و از ADB اشتاکن و پیشرفت کارا مثبت بود. در کل کار
بحث هایی که در این نشست صورت گرفت کدام مشکلات را صدر راه آغاز کار عملی پروژه کاسا 1000 مشخص ساخت؟ یعنی در حالی که 4 ماه پیش این پروژه افتتاح شده
افتتاح شد که عملی کار شروع میشد جاهایش تثبیت شد در کدام نقطه ها پروژه استابلیشن جور میشن و اسپای خود استابلیشن نقاط از اون مشخص در تاجیکستان. عملی پروژه قرار بود که ماه جون باید شروع میشد در خود هر کشور، چون مشکل داوطلبی کمپانی هایی که ترس در جهان 5 یا 6 کمپانی است که به سیستم مغلق که است که 3 کشور همزمان وصل باشن و ارتباطاتشان باشن، ترس 5 کمپانی است که سیستم جور میکنن. یک کمپانی داوطلب شده بود مطابق قرارداد که دو کمپانی باید بود، یک دوم چون قیمتی که کمپانی چینایی داره بسیار بلند بود گذاب بود، از این خاطر پروسه دوباره بود به اعلان سپرده شد دیگه پروژه.
بله، یعنی فقط موارد تکنیکی مشکلات را به بار آورده بود به خاطر از اینکه دو ماه گذشته از زمانی که یعنی قرار بود این پروژه کار عملیش آغاز شود. مشکلات امنیتی هم در این راستا مشخص شده؟
از کمپانیایی که دلیلشون که کمپانی چرا نامند داوطلبی نکردن، یکی دلیلشون همین تکنیکی بود که اونا نمی‌خواستن که پروژه مغلق شون سیاست یک نمونه شناله جهان کاشته است یک کارکنان وام در این منطقه. دوم دلیل بود که نا تشویر داشتن از طرف روی امنیت شده از طرف که وجود مولیش هست.
آقای قلب، شما چقدر دانستین که اطمینان این شرکت ها را در بخش تامین امنیت جلب بکنین در حال حاضر؟
از امنیت هم برشان خود بویس به وزارت داخله که ما رفته بودن که از افغانستان که تدابیر امنیتی پلان امنیتی برشان نشان است که ما مسیر کمی تغییرات آوردیم مطابق با مشوره خود وزارت داخله و شورای امنیت و رئیس امنیت و دفاع. اون جایی که عبد از تعهد مردم گرفته شد اونو جای برشان ای خود به خود اطمینانیت برشان داخل شد که از امکانات پروژه.
یعنی اگر خلاصه بگوین آقای غالب، از این که دوباره این پروژه به داوطلبی رفته، چی مدت زمان را در بر میگیره که کار عملیش آغاز شود؟ یعنی تاریخ دقیقش چی زمان خواهد بود؟
به لین خود هم مشکل نداریم، لینه که به افغانستان جور میشن. ما یک رای خوبتر گفتیم، کمپانی که اول بود اونا پشتن دو کمپانی نگوشیشن شروع کردیم که تا تاریخ 8-15 سپتامبر به ما نهایی خود اگر نرخ خود به ما کم کنن این به داوطلبی نمیره لین که در افغانستان هستن و صرف استیشن هایی که در تاجیکستان و پاکستان جور میشن طابق پلان تدارکاتی باید در ماه جنوری باید قرارداد امضا شود دیگه.
امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در گزارش دیگر میشنوید که نهاد تحت نام تکنیشن در نظر دارد تا تکنولوژی جدیدی را به هدف مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی کار کند. این نهاد میخواهد تا توسط لابراتوارهای ابتکاری افغانستان اپلیکیشن هایی را طرح‌ریزی کند تا به اساس آن روند مبارزه با فساد در این کشور سرعت یابد. تمیم اخگر در مورد گزارش میدهد.
بانک در بخش حکومتداری در افغانستان از تکنولوژی استفاده زیادی صورت نمی گیرد، اما برای نخستین بار در این کشور برای ساخت یک نرم افزار تلاش می شود تا از آن برای مبارزه با فساد اداری استفاده گردد. این سافت‌ویر یا نرم افزار از سوی نهاد تحت نام تکنیشن طرح می گردد که سپس از طریق تلفن های هوشمند و یا هم صفحه اینترنت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمر منصور انصاری رئیس نهاد تکنیشن روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان این کار را توسط برنامه زیر نام لابراتوارهای ابتکاری افغانستان انجام می دهند. وی گفت که موضوع سال جاری طرح اپلیکیشن مبارزه با فساد اداری می باشد که روی این طرح با آگاهان بخش تکنولوژی و فعالین مدنی یک جا کار می کنند. وی می گوید یکی از موثریت های لابراتوارهای ابتکاری این است که فعالان مدنی ما که در این ساحه تخصص داشته باشند، آنان با متخصصین تکنولوژی مشترکاً کار خواهند کرد تا مشکلات حل گردد. آقای انصاری گفت که آگاهی آمد، دسترسی به معلومات، ارائه خدمات، چگونگی قراردادها، گزارش‌دهی در مورد فساد و استخدام از بخش‌های فرعی است که فساد در آن وجود دارد و برای حل آن با متخصصین تکنولوژی و فعالان مدنی مشترکاً کار می‌کنند. وی افزود که از دو روز به این سو تیم‌های کاری آنان در این بخش‌ها کار می‌کنند تا به بهترین اپلیکیشن جایزه اهدا نموده و برای استفاده آن به جامعه امکانات مالی را نیز فراهم کنند. شمس رحمان یکی از اشتراک کنندگان این نشست که روی یک اپلیکیشن به هدف جلوگیری از فساد در بخش ترافیک کار می کند گفت که این اپلیکیشن برای مبارزه با فساد در این بخش کمک نموده و عوایدی که از طریق جریمه موترها به دست می آید نیز به گونه منظم جمع‌آوری خواهد شد. خصوصیت این اپلیکیشن این است که تقریبا همه می توانند از آن استفاده کنند و یک ساحه مشخص فساد را پوشش خواهد داد. مثلا بخش ترافیک که مادران با مشکلات زیاد مواجه هستیم. پروگرام لابراتوارهای ابتکاری افغانستان از سال 2012 بدین سو به فعالیت آغاز نموده که هر سال روی موضوعات مختلف کار می کند. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از طریق مؤسسات اینترنیوز و کانترپارت امسال این برنامه را حمایت مالی می‌کند. بهار هلالی کارشناس امور فناوری یا تکنولوژی می‌گوید در ادارات دولتی هنوز آنقدر امکانات موجود نیست تا از این گونه برنامه‌ها استفاده شود. با گفته وی اگر با استفاده از این اپلیکیشن ها اطلاعات مربوط به فساد اداری جمع‌آوری شده با دولت شریک ساخته شود یک اقدام مفید خواهد بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت نزدیک به 7 شب است. برنامه‌های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال از همراهی هر یکتان ممنونم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.